ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانو ښځو او نجونو ستونزو ته د جدي پاملرنې غوښتنه وشوه. رهبران جهان در نشست مجمع عمومی ملل متحد بر یک قطعنامه سیاسی توافق کردند که برای کشورهای در حال رشد امید می بخشد. د ملګرو ملتونو عمومی منشی انتونیو گوتیرش وایی په اوکراین کې د روسیې جګړه جیوپولیتیکی لانجی او اختلافونه ډیروي. سلامونه وستیری مشه د امریکا غاک د یو موضوع او څو زاویې خبرونه ته خراغلاست. زه برېښنا عمر خیلیم. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي اسمبلی ده. د ملګرو ملتونو په اتابیاویمې عمومي اسمبلی کې د زینو هیوادونو مشرانو د افغانستان او په ځانګړې توګه د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش ویلي په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو مسله د دوی بنسټیزه اندېښنه ده. د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد آل ثانی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې ویلي چې هیواد په افغانستان کې د نړیوالو هڅو همغږي کولو ته دوام ورکوي او هڅه کوي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د دوحې تړون عملي کیږي، پخوانۍ تیروتنې نه تکرارېږي او افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په امن ځای نه بدلیږي.
د ملګرو ملتونو په اته اویایمه عمومي غونډه کې د افغانستان په اصل سوب د هیواد د مشر څوکۍ بیا هم خالی ده، خو په حق لید نړۍ مشران غږیدلی دي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په دې غونډه کې ویلي چې هیواد هڅه کوي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د دوحې تړون عملي کیږي، پخوانی تیروتنې نه تکرارېږي او افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په امن ځای نه بدلیږي.
په افغانستان کې د وضعیت په اړه موږ د نړیوالو هڅو همغږي کولو، د ملګرو ملتونو سره د خبرو لپاره د اسانتیاو د برابرولو او د هیوادونو د اندېښنو په اړه هڅو ته دوام ورکوو. د افغانستان لنډمهاله حکومت سربیره موږ دا ډاډ ترلاسه کوو چې د دوحې تړون پلی کیږي، پخوانۍ تیروتنې بیا تکرار نشي او افغانستان له بشري ناورین څخه وژغورل شي او یو ځل بیا د ترهګرو په امن ځای بدل نشي.
بلخوا د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړیدو ټینګار کړی دی.
وضعیت امروز افغانستان نمودی دیگر از آثار مداخله غرب در منطقه است که به کشتار بیش از 170 هزار تن از زنان و مردان و کودکان انجامید. در افغانستان ایران بر دولت فراگیر و ضرورت رعایت حقوق همه طوایف، قومیت ها و مذاهب در این کشور تاکید دارد.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان د خلکو د بد وضعیت په اړه اندېښنه وښوده.
یارم اسردر زور ګنلار یشان افغان خلکونو
د افغانستان خلک چې له نیمې پیړۍ راهیسې په سخت وضعیت کې ژوند کوي، بشري مرستو او سخت ملاتړ ته اړتیا لري.
و دسته احتیاج ورته.
بلخوا د فرانسې، جرمني، هسپانیا او ډنمارک په ګډون د 1200 هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د ځوراونې په سیستماتیک بڼه بدلیدو باندې ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې کې د شی د طالبانو د اقدامات د بشریت پر وړاندې د جنسي ځوراونې په جنایتو باندې بدل شي.
طالبان در دو سال گذشته متواتر نقض آشکارای حقوق و آزادی های زنان و دختران افغانستان را به نام دین و شریعت انجام دادن، اما کمتر اتفاق افتاده که چنین ساختارهای با پسوند و پیشوند اسلامی در برابر یک چنین عملکردهای طالبان واکنش جدی داشته باشند.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې د واکمنو طالبان لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د سبا نشپړ سو قضیې ثبت کړي دي چې د افرادو د نیولو او وروسته توقيف پر مهال تر سره شوې دي. یونما ویلي چې د 2023 کال د جنوري میاشت څخه د روان 2023 کال د جولای تر 11 ورځې پورې په 9 ولایتونو کې د بشري حقونو د سرغړونو قضیې ثبت کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یونما دغه نوی راپور ته خبرګون نه دی خوله خوتلې، دا ډول راپورونه رد کړي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
پام دې لړکه امریکا او متحدینو یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د حاکمانو څخه غوښتي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. خو طالبانو د امنیت شورا غونډې ته په غبرګون کې ویلي چې پر کوچنیو کورنیو مسلو باندې خبرو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه بحث منحرف کړی دی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سې شنبه په ورځ د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه کړې و. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشر او د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا او تنبایوا د روان وضعیت په اړه خپل درې میاشتنی راپور ولوست. د راپور په یو برخه کې راغلی چې طالبان لا تر اوسه خځو او نجونو ته اجازه نه ورکوي چې په ټولنیزو چارو کې ونډه واخلي.
ریفریمډ انګیجمنت ستراتیجی
د خلکې یو بل تاګلار باید لمړی دا یقیني کړي چې په افغانستان کې اوسنی حاکمان د ژوند په ټولو برخو کې په ځانګړي ډول د خځو او لسنو د خېګنې لپاره مسؤلیت ومني.
غونډه ته د وینا پر مهال د مدني ټولنې استاذې کریمه بنون د امنیت شورا نه وښتل چې د افغان خځو د حقونو د خوندیتوب لپاره دی تر دې ډیر ګامونه پورته کړي.
Too often the international community claims
دغه شورا څو ځلې پر طالبانو غږ کړی چې خپلې سرغړونې پای ته ورسوي، خو تاسو باید د هغوی لخوا د خزو په وړاندې د تبعیض د مخنیوي لپاره د حساب کتاب په مخه ډیر څه وکړئ. زه نن له دې شورا نه غواړم چې روښانه کړي او وایي چې نړیواله ټولنه کوم جنسیتي اپارټایډ یا تبعیض چې طالبانو رامنځته کړی نشي زغملی.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خځو د څنګ مشر هیدربار امریکا غږ ته ویلي چې د امنیت شورا په مجلسو کې د بشری حقوقو په اړه زیات بحث نه دی شوی.
د بشری حقوقو د ناورین د مخنیوي په برخه کې ډیر کم څه وویل شو. دا د وضعیت یو ډیر د اندېښنې وړ انزور وړاندې کوي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې په کوم لوري درومي. نړیواله ټولنه څومره چمتو ده چې مخته لاړ شي او د بشری حقوقو جدي کړکېچې رامنځته شوی او زیاتېږي هېر کړی.
اما امریکا او ملګری د امنیت شورا په غونډه کې د طالبان نو وختل چې د بشری حقوقو لپاره درناوی وکړي او د پډاګه کړ چې ک طالبان کورنۍ مشروعیت و نه غټي نړیوال مشروعیت نشي تر لاسه کولای.
We urge the Taliban to roll back.
مونږ طالبان هڅو چې محدودیتونه ختم کړي، خځو او نجونو ته د اجازه ورکړي چې تعلیم ته لاسرسي ولري او دا پټولنه کې د هغوی د پوره مساوي او منلرون کې ونډې څرګندونه وکړي.
طالبانو د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته خبرګون خوله ویلي چې بحثونه منحرف شول. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ د ایکسپرت ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې د دغه شورا بحثونه او نظرونه یوازې د دوه کوچنیو او کورونو موضوعاتو یعنی خود خوځو تعلیم او کار په لولو سره منحرف شول. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
انوارالحق کاکر سرپرست حکومت پاکستان میگوید که تامین صلح در افغانستان یک ضرورت استراتژیک برای پاکستان می باشد. انوارالحق کاکر در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن ابراز این اظهارات بار دیگر ادعای کشورش مبنی بر فعالیت گروه های دهشت افغان در داخل افغانستان را تکرار کرد. 78مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حال به پایان رسید که هیچ کس به نمایندگی از افغانستان در این مجمع سخنرانی نداشته، ولی معزل افغانستان شامل سخنرانی های رهبران تعداد از کشورهای جهان بود.
در ادامه ناامنی ها در پاکستان، انوارالحق کاکر سرپرست حکومت آن کشور میگوید که جلوگیری و مبارزه با دهشت افغانی اولویت برای پاکستان می باشد. انوارالحق کاکر در سخنرانی که روز جمعه در مجمع عمومی ملل متحد داشت باری دیگر ادعای اسلام آباد مبنی بر طرح‌ریزی حملات تروریستی از خاک افغانستان علیه پاکستان را نیز تکرار کرد.
Pakistan's first priority
اولویت پاکستان جلوگیری و مبارزه با دهشت افغانی از افغانستان و در داخل آن کشور می باشد. پاکستان حملات تروریستی فرامرزی توسط تی تی پی و دیگر گروه ها را که از افغانستان علیه پاکستان انجام می دهند محکوم می کند.
با گفته انوارالحق کاکر برای جلوگیری از حملات اسلام آباد از کابل خواستار کمک و همکاری شده است. یک روز قبل از این سخنان سرپرست حکومت پاکستان، آصف دورانی نماینده ویژه این کشور برای افغانستان با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل دیدار داشت. طالبان همواره ادعای پاکستان مبنی بر طرح‌ریزی حملات از خاک افغانستان علیه آن کشور را رد کرده اند. ولی یک منبع دیپلماتیک پاکستانی به صدای آمریکا گفته است که امیرخان متقی با هیئت پاکستانی برای خونساسازی تهدیدات گروه‌های دهشت افغان به شمول تحریک طالبان پاکستان اطمینان داده است. انوارالحق کاکر با ابراز نگرانی‌های امنیتی صلح در افغانستان را یک ضرورت استراتژیک برای پاکستان عنوان کرد.
در ارتباط به افغانستان و به خصوص حقوق زنان و دختران، پاکستان نگرانی مشترک با جامعه جهانی دارد. با این حال، از ادامه کمک‌های بشردوستانه به مردم نیازمند افغانستان که در آن زنان و دختران آسیب پذیرترین هستند، حمایت می‌کنیم. ما از احیای مجدد اقتصاد افغانستان و تطبیق برنامه‌های اتصال با آسیای مرکزی نیز حمایت می‌کنیم.
در 78 مجمع عمومی ملل متحد هیچ کس به نمایندگی از افغانستان صحبت نکرد، ولی تاکید بر تشکیل حکومت همشمول در افغانستان، ادامه کمک های بشردوستانه به مردم این کشور، رعایت شدن حقوق بشر و نگرانی ها پیرامون فعالیت گروه های دهشت افغان شامل سخنرانی های رهبران تعداد از کشورهای جهان بود. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
برنامه یک موضوع چند زاویه ادامه دارد. با ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي ماموریت شاندافر نصیر احمد فایق په افغانستان کې د جنسیتی اپارتایت یا جنسیتی توپیر په وړاندې د مبارزې په نوم غونډه کې ویل چې د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ دی او طالبانو له تیرو دوو کلونو راهیسې په سیستماتیک ډول د ښځو د حذفولو ترڅنګ د بشري حقونو سرغړونې کوي. په دې غونډه کې زینو ګډونوالو د افغانو ښځو د مبارزې د ستایلو ترڅنګ ویل نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو عاملین محاکمه کړي.
د ملګرو ملتونو اته اویایمې عمومي غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایت یا جنسیتي توپیر سره د مبارزې په موخه په جوړې شوې غونډه کې د افغانستان د دایمي ماموریت شارزافر نصیر احمد فایق وایي په افغانستان کې وضعیت د اندېښنې وړ دی. میرمنې له ټولنې حذفې شوي چې دا نه یوازې پر میرمنو بلکې د ټولنې پر ثبات بده اغیزه کړي.
It has been 2 years
since دوه کال وشول چې طالبان افغانستان برم تکړه دی چې لدې قبلې ټولنیز بشري او سیاسي ناورین غوښمن سکړې دی. په دې موده کې مېرمنې زیاتې غزمنې شوې دي. په افغانستان کې طالبان واکمنۍ له جنسیتي توپیر کم نه ده.
د افغان مېرمنو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړې استازي رینا اميري د افغان مېرمنو د وضعیت په اړه اندېښنه وښودله.
There is no country in the world
په نړۍ کې هیڅ هیواد نشته چې د نجونو پر زده کړې بندیز لګولې وي. په 500 زیاتو فرمانونو صادر شوي دي. سیستماتیک تبعیض د جنسیت پر اساس دی.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استازي ویل چې په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د طالبانو چلند د منلو نه دی.
پر مېرمنو محدودیت لګول د منلو وړ نه دی، لکه څنګه چې موبایل د دین او اسلام لارې د توجیه وړ نه ده.
ځینې شنونکي وایي نړیوال ټولنه مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونو عاملین محاکمه کړي.
آیا نړیواله ټولنه مسؤلیت نه لري چې د بشري حقونو د تړونونو ساتنه وکړي چې افغانستان هم یو برخه ده او سرغړونکو سره حساب وکړي؟
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په دې غونډه کې ویل سره له دې چې د جنسیت پر وړاندې تاوتریخوالی جرم ګڼل شوی، خو جنسیتي اپارتایډ لا د نړیوال جرم په توګه په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د جنسیت پر وړاندې تاوتریخوالی نړیوال جرم دی، د بشریت پر وړاندې جرم ګڼل شوی، خو جنسیتي اپارتاید د دغه شان جرم ګڼل شوی نه دی، ځکه اپارتاید د توکم پالنې پر اساس تعریف شوی دی.
په ورته ورځ د پاکستان د لنډمهالي حکومت سرپرست صدر اعظم انوارالحق کاکړ د ملګرو ملتونو عمومي غونډه وویل چې د پاکستان لومړیتوب افغانستان کې دننه او بهر د ترهګرۍ مخنیوی دی.
پاکستان's first priority is to prevent encounter
تر هر څه مخکې د پاکستان لومړیتوب په افغانستان کې دننه او بهر د ټولو ترهګرو مخنیوی او پر وړاندې مبارزه ده. پاکستان د پولې خوا د تحریک طالبان پاکستان، داعش او نورو ډلو چې په افغانستان کې فعالیت کوي غندي.
دا په داسې حال کې چې پاکستانی ډیپلوماتیکي سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی په کابل کې افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی په مرشي پلاوي ته له افغانستان څخه پاکستان ته د تروریستي ډلو د ورپېښو غاښونو د مخنیوي لپاره د پخو او اساسي ګامونو د پورته کولو ژمنه کړې ده. وحید فیضی، امریکا غږ.
رهبران 145 کشور هفته گذشته در نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد اشتراک کردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در جریان سخنرانیش در مجمع عمومی ملل متحد بار دیگر تهاجم روسیه بر اوکراین را به مثابه تخطی از اصول اساسی منشور ملل متحد تقبیه کرد.
شمار از رهبران جهان زیر تدابیر شدید امنیتی در 78مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک حضور یافتند و در بزرگترین گردهمایی سالانه رهبران جهان دلایل اشتراکشان در مجمع عمومی ملل متحد را برشمردند.
ما اینجا آمده ایم تا برای کاهش فقر و گرسنگی تلاش کنیم.
اولویت‌های کشورهای دارای اقتصاد قوی نیز در این مجمع با وضاحت زیاد بیان شد.
من اینجا با همتاهای خود یک جا دیدگاه مشترک برای آینده جهان داریم که اطفال گرسنه نباشند و همه به مراقبت‌های صحی با کیفیت دسترسی داشته باشند. کارگران توانمند شوند و از محیط زیست مراقبت کنیم.
اما یک هفته قبل از آغاز مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یونیسف هشدار داد که جهان با بحران‌های متعدد روبروست که شامل مشکلات اقتصادی و صحی می شود و از رهبران جهان خواست حقوق اطفال را در رأس اجندای خود در بحث‌های نفته قرار دهند. تأثیرات مصیبت‌بار تغییرات اقلیم و اینکه جهان را چطور با نابرابری روبرو ساخته است در بحث‌های روز شنبه شامل بود.
هزاران نفر در درنای لیبیا به خاطر سرازیر شدن سیلاب‌های مرگبار جان باختند. حتی اکنون که صحبت می‌کنم، اجساد آنها به آب‌های مدیترانه سرازیر می‌شد و میلیاردرها در کشتی‌های خود در کنار آب آفتاب می‌گیرند. درنا یک تصویر ناگوار از وضعیت جهان است.
اما رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌گوید که جهان نباید در همچین یک وضعیت ناگوار به سر ببرد.
با کنار گذاشتن تفاوت‌ها و کاهش فاصله‌ها ما به مسائل رسیدگی کردن می‌توانیم و باید به صلح، پیشرفت، سعادت و ثبات هر کس در هر نقطه دنیا رسیدگی کنیم.
جیلا نوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش ویلي په اوکراین کې د روسیې جګړه جیوپولیټیکي لانجی او اختلافونه ډیروي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د روسیې د پوځي یرغل په وړاندې ورسره یو ځای ودرېږي.
روسیې سخت مخالفت کاوه، خو د ملګرو ملتونو د اصولو سره سم د غونډې په درېیمه ورځ د سرمشریزي لومړنی ویناوال د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی و. زلنسکی نه یوازې د مسکو تیری وغانده، بلکې د امنیت د شورا د ویټو سیستم هم ناقص وباله چې روسیې ته ګټه رسوي.
د جګړې ختمول امکان نه لري، ځکه چې ټولې هڅې د بریدګر او د هغه ملاتړ لخوا په همدې شورا کې ویټو کیږي. د داسې یو میکانیزم جوړول ته اړتیا شته چې د یو هیواد ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ ته متوجه خطر وار لمخه له منځه یوړل شي.
په ځواب کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل هیواد د پوځي عملیاتو ننګه وکړه او د جګړې پړې د اوکراین په ملاتړ یو هیوادونه واچوله.
لویدیس په مجموعی ډول د متحده ایالاتو په مشرۍ له ځانه د ټول بشریت رهبر جوړ کړي او د انحصار په پیلولو یې اوس بل اخره د دې ټولنې د مؤسسینو لارښوونې لپاره غورځول پیل کړی دی.
او ورپسې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د روسیې پوځي تیری د ملګرو ملتونو د چارټر ښکاره سرغړونه وبلله.
ځینې خلک په دې نظر دي چې کوموک د اوکراین ملاتړ او د روسي غندن ته دوام ورکړو زموږ څخه خی نور مهم لومړیتوبونه پاتې شي، لکه د چاپریال بحران، د اقتصادي ودی غزول او د روغتیا په چارو کې پانګونه. خو دا غلط استدلال دی. موږ په عین وخت کې دواړه کولای شو او همدا اوس دواړه کوو.
د امریکا او روسیې د دغو سختو دریځونو په منځ کې چین منځګړی نقش غوره وباله.
اساسي پیغام مو دا دی چې د روغې جوړې خبرو ته لاره هواره شي.
د اوکراین خپلواکۍ، ازادۍ او ځمکني بشپړتیا ته د ملګرو ملتونو د ژمنتیا تر تکرارولو وروسته عمومي منشي انټونیو ګوټیرش پر ټولو غاړو د زغم کولو غږ وکړ.
دغه جګړې بشمیره ډیر زیات ناړولې دی او دوام به دغه نازک حالت نور هم خراب کړي. خبرې اترې، ډیپلوماسي او عادلانه سولېز هیڅ بدیل نه لري.
عمومي منشي ژمنه وکړه چې ملګري ملتونه به د نړیوالو اصولو پر رڼا کې د سولې هڅې لا غښتلې کړي. ایوب خاورین، د امریکا غږ، واشنگتن.
رهبران جهان در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر یک قطعنامه توافق کردند که به گفته منشی عمومی این سازمان با کشورهای دارای اقتصاد در حال توسعه کمک میکند که در مبارزه با گرسنگی، برابری جنسیتی و تقویت سکتور آموزشی اهداف رشد پایدار خود را دوباره در مسیر درست آن سوق دهند.
در یک روز بارانی در شهر نیویورک، یادآوری تأسف‌آور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از این که رهبران جهان چگونه در رسیدن به 17 هدف رشد پایدار عقب مانده اند. این اهداف در سال 2015 تعیین شده بود و رهبران جهان امیدوار بودند که تا سال 2030 به این اهداف نائل شوند.
با وجود تعهدات به خاطر ریشه‌کن کردن فقر و کاهش گرسنگی که در محراق این آجندا قرار دارد، در سال 2022 1.2 میلیارد نفر هنوز هم در فقر زندگی می کردند. تخمین می شود که حدود 8% نفوذ جهان یا 680 میلیون نفر در سال 2030 با گرسنگی مواجه خواهند بود.
رهبران جوان نیز نگرانی خود را در مورد عدم پیشرفت به سوی اهداف رشد پایدار ابراز کردند. این جوانان خواستار اتخاذ اقدامات به خاطر مبارزه با تغییر اقلیم و دریافت راه حل‌ها به خاطر توانمندسازی نسلشان شدند.
68 میلیون جوان در سراسر جهان در جستجوی دریافت کارند. میلیون ها جوان توان دسترسی به برنامه‌های مسئولیت اجتماعی را ندارند. مشکلات روانی به مانند افسردگی و اضطراب از نگرانی‌های جدی میان جوانان می‌باشد.
رهبران جهان به روز دوشنبه بر یک قطعنامه سیاسی توافق کردند که به گفته انتونیو گوتریش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، به اقتصادهای ضعیف امید می بخشد. منشی عمومی ملل متحد افزود که کشورهای جهان با توجه به 6 بخش تعیین شده با شمول رسیدگی به گرسنگی، مراعات کردن مساوات جنسیتی و تقویت سکتور تعلیمی می توانند اهداف رشد پایدار را دوباره در مسیر درست آن سوق دهند.
پیشنهاد ما برای یک آینده باز، آزاد و مسئول دیجیتالی با کشورهای جهان در ایجاد سیستم های دیجیتالی که می تواند دسترسی به اینترنت را برای همه به شمول دانش آموزان در نقاط دوردست مهیا کند کمک خواهد کرد.
این برنامه جدید ابتکاری می تواند 400 میلیون فرصت جدید شغلی را در عرصه های انرژی پاک و سکتور دیجیتالی ایجاد کند. منشی عمومی ملل متحد همچنان تاکید ورزید که به خاطر نجات دادن اهداف رشد پایدار، کشورهای جهان باید دست به کار شوند. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
سکال د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې ویل کېږي انسانان او ټول نړۍ له ستونزو سره مخ ده. په 1991 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی لخوا د سپتمبر 28 نیټه د سولې د نړیوالې ورځې په توګه وټاکل شوه. او امریکا په همدې مناسبت غونډه کې په نړۍ کې د سولې او امنیت په ټینګولو کې د خزو د ونډې د انسجام او مضبوطولو لپاره یو نوی طرح اعلان کړله.
ملګرو ملتونو د سولې نړیواله ورځ د سولې د ارمانونو د پیاوړتیا اوربند او همداشان تاریخوالی ته د نوېلو په هدف اعلان کړ. مګر دغه سازمان زیاته کړې ده چې ریښتینی سولې ته رسیدل یوازې په ځمکه د وسلو یې خودل نه دي، بلکې داسې وی ټولنې ته اړتیا ده چې ټول غړي احساس ولري وده وکړي شي، او په دې کې د داسې چاپیریال جوړول یا رامنځته کول شامل دي چې خلک د نژادي توپیر نه پرته د مساویانه چلن نه برخمن شي.
په بحران کې په خزو جنسي تیری او تشدد ادامه لري او تیری کوونکي مسؤول دي. سوله راوستونکي خزې زکه د انتقام سره مخ کیږي چې ظلم افشا کوي. ریښتینی مثالونه د نړۍ په شاوخوا کې په افغانستان کې وینو. هلته خزې په زور په ټولنه کې منځوي کړي شوې دي او زیاتره دغه حالات نژادي تبعیض بولي. داسې ښکاري چې په سودان کې د خزو او جنکو ژړا او فریاد سره د دې چې په خزو ظلمونه او د هغوی کړاوونه ادامه لري څوک نه اوري.
د رومانی خارجه وزیر د رهبریت په مقامونو کې د خزو په ونډي او د تصمیمګیری په چارو کې د نارینه وسره د خزو په مساویانه او مانادار ونډي ټینګار وکړ.
نو دغه بهیر د بهتره ګرځولو لپاره د خزو او نارینه وو ترمنځ جنسیت په اساس مساوات او شمولیت اساسي او بنیادی مسله ده. همدغه چې د تلپاتې راتلونکي لپاره د ماشومانو او ځوانانو تعلیم ډیر مهم دی، همدغه راز د امنیتي مؤسساتو په شمول په مختلفو سکتورونو کې د لویانو او مسلکي خلکو تعلیم هم ډیر زیات مهم دی.
د امریکا د متحده ایالاتو خارجه وزیر انټونی بلینکن د خزو او جنکو د شمولیت لپاره د نړیوالې مبارزې د پیاوړتیا لپاره یو نوی طرح اعلان کړ.
یو کار چې مونږ یې د دې لپاره وکړو هغه د خزو سولې او امنیتي مرکزونو ملاتړ دی چې د حکومتونو د چارواکو او د مدني چارو د مبارزینو ترمنځ ارتباطات ټینګوي، او په دې وسیله په سولې او امنیتي پالیسیو کې د خزو د شمولیت په برخه کې د هغوی سره مرسته کوي.
خاغلی بلینکن زیاته کړه چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت به همدا غرض په همدې منی کې د خزو سولې او د امنیت په حق له د ملي اقدام او عمل نهایی پلان خپور کړي.
It outlines how we'll incorporate
دا طرح هي چې موږ څنګه پر اطلنټیک کلونو کې خپل ډیپلوماټیک او دفاعي او انکشافي پالیسیو کې د خزو او جنکو نظریات شاملول شو.
پس کم یو میاشت کې بعد د خزو سولې او د امنیت د وضعیت په حق له کلنۍ راپورټ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې شي. په دې راپورټ کې به هم د سولې د راوستو په هڅو کې د خزو د ګډون د پراخولو اړتیا واضح شي او د عملی کېدو د لپاره به تجویزونه او پیشنهادونه وړاندې شي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خوانندگان گرامی صدای امریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های MTH Link و Siphon شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن MTH Link اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و MTH Link را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
تاسو د ملتیانه ډیر زیاته مننه. دا خبرونه هم عمدلتا فایټر سیګي خو تاسو کولای شئ چې د امریکا غږ پښتو او دری خبرونه او بیلابیل موضوعګان د امریکا غږ په انستګرام، فیسبوک او ټویټر باندې وګورئ. اوس د امریکا غږ پښتو او دری خبرونه په ژوندۍ بڼه د یاسد د سپوږمکۍ په 419 پیټا چینل باندې هم لیدلای شئ. شپه او ورځې مو په خیر، تر بیا مو سختن مل.
Thank you.
امریکا غږ آشنا تلویزیون په دې خبری ټولګه کې د اسرائیل په شمالي پوله کې د حزب الله او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ د دزو تبادله شوې. اسرائیلي پوځیان وایي د احتمالي تاوتریخوالو لپاره چمتو دي. ملګری ملتونه وایي د سلګونه زر افغان کډوالو ستنېدل به په افغانستان کې بشري کړکېج نور هم زیات کړي. ستانه شوي افغان کډوال د اقتصادي مشکلاتو شکایت کوي. او په متحده ایالاتونو کې د تانکس ګیبنګ یا د مننې ورځې لپاره چمتووالی. امریکایان په دې رخصتیو کې د خپلو عزیزانو د لیدو لپاره چمتووالی نیسي.
سلام، زموږ پښتو خبری ټولګي ته خره غلاس. نن شنبه د نومبر د میاشتې 13 نیټه ده. تاسو دا او زموږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو هم لیدلی شئ او کتلی شئ. ستاسو کوربه زه سمیع الله جلال زیم. اسرائیل نن شنبه په غزه کې د الشفا روغتون د تخلیه کېدو لپاره یو ساعت وخت ورکړی. د فرانسې خبری آژانس د یو خبریال په حواله اسرائیلي ځواکونو د یاد روغتون مشرتابه ته ویلي ډاډ رامنځته کړي چې ناروغان، ټپیان، بې ځایه شوي او صحي کارکوونکي په دې موده کې په پښو ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي. اسرائیل په دې باور دی چې د حماس جنګیالي د روغتون لاندې مخفي شوي دي. د دې روغتون ورستای حال او د حماس او اسرائیلو د جګړې تازه جزئیات له خپل همکار رحمان بونیری صاحب څخه اخلم چې د غزې ته نږدې د اسرائیلو په شقلون سیمه کې دی. بونیری صاحب، د الشفا روغتون د تخلیه لپاره به ټاکل شوی وخت پوره شوی وي، په دې اړه تازه ورستي جزئیات څه دي؟
د جګړې تازه حال په شمالي تړانګ کې خو داده چې د الشفا روغتون چې وی ګنټې وخت پر پرشوي وو د هغې نه د حماس د مطبوعاتو څنګه وي چې خلک وطن شروع شوي دي. البته شاته یې ګڼ شمېر ماشومان پرېښي دي او نه ده معلومه چې څومره د دې شمېره ده. البته اسرائیل دا دعوت کړې ده، هغه ویلي چې د دې غوښتنه د حماس لخوا شوې وه، ځکه دی د یوې ګنټې یو ساعت وارننګ ورکړی وو. بلې خواته په جنوبي تړانګ کې هم بیګا ټوله شپه ناوخته حملې شوي دي او جنوبي تړانګ نه بیګا ټوله شپه د 14 غږونو راتلل نږدې 50 کسان هم ته مجر شوي دي.
بونیری صاحب، همدارنګه ویل کېږي چې په شمال کې د حزب الله او د اسرائیلي ځواکونو ترمنځ د ډزو تبادله شوې، په دې اړه هم جزئیات تاسو لرئ؟
شمالی تڑانگ باندھے شمالی برخر کی کم چدا حیفا دا گولن غونڈے اترب تدا بیگانا وقت دا حزب اللہ جواکون دعوی کڑے ہو چی دزی لس هدفی مزالی وشت دی پا اسرائیل باندھے دا دی خبر پخلے دا اسرائیل جواکون هم کڑے جا بول دی چی دا لبنان دا حزب اللہ پر آکٹو کی سلور اسرائیلی معمولی جو بلشوی دا حقی جواب بلشوی دے حزب اللہ اولان دی هم دعوی کڑے ہو چی دے با پا اسرائیل باندې حمله کوي او 13 ولې هم یو شمیر راکټونه په شمالي تړنګ باندې وشتي. البته د اسرائیل د ځواکونو وینا دا چې دوی د خپل هیوادوالو تحفظ لپاره چمتو تیار دي. یو وار بیا خبرداري ورکړل چې باید حزب الله په دې جنگ کې د دخلېدو کوشش ونه کړي.
تشکر بونیری صاحب، له تاسو مننه په دې هیله چې په راتلونکو پروګرامونو کې بیا هم له موږ سره برخه واخلئ. مننه له تاسو. خبرونو ته دوام ورکوو. د لبنان او اسرائیل پر ګډه پوله او د اسرائیل او سوریې پر پوله د حزب الله او اسرائیلو ترمنځ د غزې د جګړې له لومړۍ ورځې را په دې خوا د ډزو تبادله او بریدونه روان دي. د ګولان اسرائیلي توپچی وایي چې د جګړې د زیاتېدو د امکان لپاره چمتو دي.
د اسرائیلو سرحدي څوکیو ته څیرمه سړک د ګولان د کانډو پر سر له پخوانۍ جګړې د پاتې ماینونو له سیمې څخه تیریږي. اسرائیلو دغه سیمه د 1918 کال د شپږ ورځنۍ جګړې پر مهال له سوریې څخه نیولې. اسرائیلیانو په ګولان کې له یادې سیمې ماینونه لري کول چې د نورو بادي توربینونو د لګولو لپاره ځای برابر کړي. د حماس د اکتوبر پر 1 د اسرائیل په جنوب کې برید وکړ. د اسرائیل او لبنان پر پوله د اسرائیل د دفاعي ځواکونو او د شیعه ډلې حزب الله ترمنځ وخت نا وخت نه ختی کیږي. د اسرائیل او دفاعي ځواک د حزب الله د بریدونو په جواب کې په لبنان کې د دغه ډلې د بریدونو پر مرکزونو د ترسوت پر پوسټو او نورو پوځي زیربناو بریدونه کوي. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ په ډزو کې تر اوسه د حزب الله شپږوی جنګیالي او د اسرائیل و سرتیری وژل شوي. تر اوسه حزب الله او د لبنان نورو شیعه ډلو د اسرائیل پر وړاندې په پوره قوت سره جګړې ته نه دی وردانګلي، خو په سیمه کې حالات خراب دي. په دغه سیمه کې د اسرائیل د توپچی سرتیری وایي چې جګړې ته چمتو دي.
یقینا د روانو جګړې له امله حالات رنګلي دي. له دې امله زموږ چمتووالی ډېر لوړ دی، خو موږ تر څو چې اړتیاوي دلته پاتې کیږو موږ دلته د اوږد مهال لپاره یو.
د حماس د بریټ په خبرګون کې اسرائیل خپل 308 زره احتیاطي سرتیری بیرته دندو ته غوښتي. یو احتیاطي سرتیری اریل وای دوی ته د حماس د بریټ پر ورځ بیرته دندو ته د حاضرې دوه ویل شول.
feels much more personal.
دا دومره ډیر سرتیری او دومره جدیت ځکه دی چې هر سړی داسې یو څوک پیژني چې د حماس په بریټ کې وژل شوی او یا ټپي شوی وي. نو هغه سانیا چې ماته زنګ راغلو زه کور کې نور پاتې نشوم او بل څه مې نشوي کولای.
So the second I got the call I couldn't just sit at home and do nothing.
اریل وای چې له یوې میاشتې راپه دې خوا په پاوس کې دنده ترسره کوي، خو دې خاصیت پاتې شي او د خپل هیواد ملاتړ له ځانه سره لري.
We didn't want this war, okay? This war has been
موږ دغه جګړه نه غوښتل، دا پر موږ ورته پل شو. موږ د دې جګړې را منسکیدل نه غوښتل. خدا یو واځه هوا دی چې يهودان د نړۍ په سر لري. موږ به د خپل هواد لپاره وجنګیږو او ټول هغه څه چې زمون په وس کې وي هغه به وکړو.
دا محل د لبنان پولی ته سیرمه پروت اسرائیلی خرګوټه کیریت شمونه کې هیڅ څوک نشته. د خر کې 22 زره اسرائیلانو ژوند کوي. په هوا کې په دوامدار توګه ډرون الوتکې غزمه کوي، خو اسرائیلی ځواکونه وایي چې د حزب الله سره د ډزو تبادله د جګړې د خبرداري لکه چې ټیټه ده. دوی خبرداري ورکوي چې کبریدونه زیاتیږي. اسرائیل پیوړی خبرګون ته چمتو دي. احمد الله چیوال، شنا تلویزیون، واشنگتن.
وسمزو د افغانستان په طرف د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي چې له پاکستان څخه افغانستان ته د ژمي د موسم د پیل سره سم په ناڅاپي ډول د سلګونو زر افغان کډوالو ستنیدل به په دغه هیواد کې بشري بحران لا پراخ کړي. په دې راپام کړی دغه چمتو شوی راپورت
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د جمعې په ورځ په یو رپورت کې ویل چې د تازه ستنیدونکو کډوالو د ستنیدلو وروسته په افغانستان د سرپناه روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي او کارو کس پوندنې په ګډون د کمو سرچینو د ترلاسه کولو په لټه کې لا زیاتې سیالۍ شاهد اوسي. د نړیوالو ادارو د خبرداریو سره سره په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیورو لړۍ دوام لري. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پولیسو د جمعې په ورځ 50 افغانان ونیول چې د سیمه ایزو چارواکو په وینا په پاکستان کې بی اسناد اوسېدل.
موږ د پولیسو له چاپو خسته شوي یو. هغوی دوه ځله ونیولم او زما اسناد یې تایید کړل، خو اوس بیا راغلل او د تایید لپاره مې بیا یې راته وویل چې بیرته خپل وطن ته ولاړ شه.
که څه هم پاکستان وایي چې اکثریت افغانان په خپل خوخه له هغه هیواد وتلي، خو طالب چارواکي دردوي او وایي چې پاکستان افغان کډوال په زور باسي.
موضوعات یک 10 نفر یا 100 نفر نیست، تقریبا 1,700,000 نفر است و بدون مشکلات و تکلیف هم نیست. زمستان است پیش روی ما. واقعیت من یقین دارم که مهاجرین هم مشکلات بسیار زیادی روبرو هستند. مسائل دوای از زیاد، مسائل صحتشان است، مسائل خوراکشان است، مسائل زمستان است، سردی است. موضوعات بسیار زیاد پیش رو داریم و خصوصا به امارت خیلی چلنج بزرگ است.
روسه له هغه چې په پاکستان کې بریدونه زیات شول، د یاد هیواد چارواکو ویل چې د خپل معیشت او امنیت په خاطر د افغان کډوالو په ایستلو لاس پورې کړی دی. پاکستان وایي د حکومت مخالفین له افغانستانه فعالیت کوي، هغه ادعا چې د افغان طالبانو لخوا رد شوې ده. رڼا دورانی غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگتن.
د افغانستان د پخوانی پاوز په زرګونو منصوبینو په یو سرخلاصي لیک کې د امریکا د متحده ایالاتونو له کانګرس د هغوی ناسم وضعیت ته د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کړې ده. په دغه سرخلاصي لیک کې چې د افغانستان د پخوانیو پوځیانو څخه د ملاتړ کمیټې لخوا خپور شوی، د افغان پاوز دغو شاوخوا 15,000 پخوانیو منصوبینو چې شاوخوا 1000 تنه ښځې دي ویلي چې هغوی په پاکستان، ایران او دننه افغانستان کې په ډیر بد حالت کې شپې او ورځې سبا کوي.
د افغانستان د پخوانی پاوز لږ تر لږه 15 پوځیانو په یو سرخلاصي لیک کې د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس څخه غوښتي چې په طالبانو باندې د فشار راوړي تر څو دا ډله له خپلو زندانونو څخه په فوري ډول پخوانی پوځیان خوشې کړي او هم د هغوی د خپل سرو نیولو، شکنجه کولو او د وژلو هڅې بندې کړي.
افی عمومي دروغنی طالبان باعث شده که تا هزاران تن از نیروهای امنیتی دفاعی حکومت پیشین افغانستان بازداشت، شکنجه و به قتل برسد و یا هم به ایران و پاکستان پناه ببرند که امروز در خطر ردمرد شدن شدید و بسیار در وضعیت بد قرار دارند.
دغه پوځیانو په پاکستان او ایران کې د افغانستان د پخوانی پوځ زرګونو منصوبینو ته په اشاره ویلي. دا مسله په ایران کې د اسلامي جمهوریت رژیم او د پاکستان په قبایلي سیمه کې د تروریستي ډلو لخوا د هغوی د استخدام د احتمال او له تجربو د ناسمې ګټې اخیستنې په برخه کې چې هغوی د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ څخه زده کړې زمینه برابروي او کولی شي په سیمه کې د امریکا متحده ایالاتو او متحدینو پر وړاندې ستر ګواښ راولاړ کړي. د 2008 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې واقعتا د طالبانو د بیا رسیدلو وروسته د افغانستان د پخوانی پوز په زرګونو منصوبینو د طالبانو د غچ اخیستلو د اندېښنو له امله بهرنی هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډي هیوادونو ته پناه وړې ده.
ما نظامیان پیشین افغانستان در 20 سال گذشته در خط مقدم مبارزه علیه طالبان بودیم. تا اکنون کوچکترین توجهی به ما صورت نگرفتند و به بدترین وضعیت به سر میبریم.
د پوزی چارو یو شمیر شنون که وی پا گوانی هیوادونی که د پخوانی و پوزیر وضعیت د اندیخنی ورده
و با کمال تاسف که جامعه جهانی هیچ گونه توجهی به اینایی که گویا در طول 20 سال در جوار وای امریکا و ناتو قرار داشتن در دفاع از وطن خود هیچ گونه به اینا توجه نکرد.
پا ورته وقت که در ارغوانی شنبه در ورز غرزنگ یا شمرغلو پا بلخ ولایت کی پا سرپرتی زای که در خزو او پخوانی و پوزیانو پا ملاتر غنده کرده. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو پلاوي دفتر یا یوناما د روان 2023 کال د اګست په 28 په راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د پخواني رژیم له 200 څخه زیات پخواني ملکی او پوځي کارکونکي پرته د محکمې وژلې دي.
هم در کابل هم در ولایت شمالي او شرق افغانستان هنوز هم از طریق وکیلای گذر و جواسیسی خود در کوچه ها، قریه ها، ولسوالی ها دوامدار در پای شناسایی، تعقیب، شکنجه و قتل نظامیان پیشین هستند.
د طالبان حکومت د دغه پخوانی پوځیانو د داو په اړه خبرګون نه دی، خو د لخوا د مخې د ملګرو ملتونو د مرستندوی او پلاوی دفتر یا یوناما راپور رد کړی وو. وحید فیضی، د امریکا غږ.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي په افغانستان کې چارواکي باید د دردونکو پیښو نه زده کړه وکړي. میرمن ګلالۍ سپۍ وایي وروستۍ دردونکې پیښې کله پاکستان څخه د کډوالو ایستل دي او که په هرات کې د زلزله ځپلو سره مرسته. چارواکي باید په دې پوه شي چې په ټولنه کې د ښځو شتون څومره ضروري دی. هغه په دې باور ده چې ټولنه میرمنو ته اړتیا لري.
د نجونو هغه ابتدایي حقوق، هغه انساني حقوق چې باید ورته ورکړل شي، چې هغه تعلیم دی، هغه نه بې برخه شوي دي او ورپسې د کار د ممانعت هم د دې سبب ګرځي چې نور د هغه نجونې چې لا شپږم صنف ته ځي چې د دې په معنا زه هم نه پوهېږم چې د هغې نه به څه جوړ شي، همغه به هم خلک ناهیلي شي او هغه مکتبونه به هم د نجونو په مخ وتړل شي. متاسفانه دا امر رسانی ته خلک ډیر انتظار وباسل او هر دفعه چې چارواکو سره خبرې کوي هغې همدا وایي چې موږ ممانعت نه دی کړی، موږ فقط منتظر یو دوم امر ته چې دا یو ډیر یو دا رقم وعده ده چې هیڅ سړی منلی نه شي، ولې چې دوه کاله هر رقم پرابلم چې وای باید حل شوی وي او دوی خوشبانی کوي. اصلا هغه د ښځو د تحصیل او د تعلیم ممانعت کوي. دا هغه مایلتوب دی چې فکر کوم اوس په هېواد کې ورو ورو داسې حالت راغلی چې خلک ورسره تقریبا غواړي یعنی آموخته شي یا دا چې ورسره عادت شي، چې دا ډېر یو یعنی ډېره خطرناکه مرحله ده که خدای نخواسته یو وارې د هېوادوال په دې باندې دا وزغمي چې یعنی د جلی تحصیل هیڅ یعنی چې د جلی کار د میرمنو کار هیڅ، دا به تاثیرات به ډېر په ټولنه کې خصوصا د ښځو په برخه کې به ډېر ناوړه وي. ګوري چې په دغه ورسیو کې چې البته زه خپل د زړه له کومې غم شریکي د عراقي خویندو ورونو سره شریکوم، په څنګ کې زه ګورم چې خدماتي برخو کې ښځې اصلا هیڅ شتون نه لري او هغه خدمات او کومکونه چې باید ښځو ته ورسیږي د ښځو تر طرف هغه بالکل لیدل کېږي نه. یعنې که دا رقم وسیږي چې په ټولنه کې ښځه حذف شي، د ښځو ژوند به ډېر د مشکلاتو سره
تاسو یو ډیر ښه مثال ورکړ د هرات زلزلې پترات کې د زلزلہ سپلو سره د میرمنو ونډه. څه فکر کوئ دا په خپل یو ښه مثال نه دی په خپل د طالبانو لپاره چې په دې پریکړه باندې یو ځل بیا دوی کتنه وکړي؟
بله، دا یو ډیر مهم وخت چې دی باید دغه وخت کې خپل تجربه حاصل کړي وي. تاسو ګوري په خروار خاورې د خلکو په سر پرتې دي، هغه کومکونه چې د نارینه او د خوانه کېږي موږ نه پوهېږو چې ښځه د خاورو د لاندې نه راویستل کېږي. آیا یوه ښځه شته چې د هغې هغه سطر همغه د پوهي، آیا یو ښځه شته چې دغه ښځه که زخمي اوسېږي په غېږ کې ونیسي هغې هغه زخمونه دوا کړي، یا هغه مثلا هغې ته هغه څوک چې وحشت لري د زلزلې هغه یوه ښځه څنګ کې شته چې هغه په خپل لاس پې کش کړي او تسلیت ورکړي یا آرامه کړي؟ نه، دغسې یو شی نشته. زه نه پوهېږم چې هغه ښځه به سالت لري چې یو کومک چې ورته رسېږي یا تیږه د سر د زړه د مخې نه ایسته کېږي او خپل سترګې په یو نارینه دی، دا به ښه نه وو چې دلته یوه ښځه وای او د دغه ښځې ورته جوړ پانسمان کړی وای یا پاک کړی وای یا یې اصلا ورته څنګ کې درېدلی وای او رواني قوت یې ورته ورکړی. متاسفانه دغه یو ډېر یعنی دردونکې پیښې دي چې در که څوک نه ګوري او د دې نه یې نه زده کوي، نو دا بالکل موږ باید ناامیده شو چې هېڅ امید نور نشته. دا خلک اصلا نه غواړي چې دغه قشر په ټولنه کې ژوندي اوسېږي.
په آخر کې غواړم په پاکستان کې د کډوالو په تړاو هم ستاسو نظر راواخلم. هلته افغانان ډېر په ستونزو کې دي. دې ځینې سیاسي څېړونکي وایي چې دا په اصل کې یو سیاسي فشار دی چې دوی غواړي چې راوړي پر افغانانو باندې. تاسو ارزونه په دې برخه کې څه ده او چې په خپله نړیواله ټولنه د مهاجرینو د ملاتړ نړیوالې ادارې په دې برخه کې څه کولی شي؟
متاسفانه په ایران او پاکستان دواړو هېوادو کې د مهاجرینو سره ډېر بد چلند کېږي، بلکې چې د قانون په اساس باندې یعنی هېڅ یو مهاجرت خپله اصلا جرم نه دی او هر انسان وخت چې ضرورت وي همسې په اسلام کې یعنی مهاجرت شوی دی د ضرورت په وخت کې. دا یو شرعي او انساني حق دی د انسانانو چې وخت یو مشکل سره مخامخ کیږي خپل ځای بدلوي یا دا چې مهاجرت کوي. متاسفانه ایران او پاکستان دواړه، خصوصا پاکستان په دې اواخرو کې د افغانان او د مهاجرت نه یعنی دی لکه صلاح هم استفاده کوي د خپل بعضې ناروا غوښتنو دپاره. شاید کوم مشکل د حکومت د فعلي حکومت سره ولري دې دپاره چې خپل هغه غوښتنې په هغې باندې عملی کی غواړي چې په دا رقم باندې مهاجرینو نه سو استفاده، یعنی د موقف نه د خپل د ګټې لپاره سو استفاده وکړي، چې دا یو ډیر ناروا چلند دی، غیر انساني چلند دی، د بشري حقوقو سره په تضاد کې دی. تاسو ګوري چې واړه ماشومان خزینه د ټول په زندانو کې اچولي دي چې په هیڅ قانون کې د اتاز متاثر یم چې په عین وضعیت په ترکیه کې دوام لري د افغاني مهاجرینو سره. ترکیه، ایران، افغانستان د درې هېوادونو د افغانانو سره ډېر بد چلند لري چې دا د منلو وړ نه دی. باید دغه کنوینسیونونه چې موجود دي، دغه قوانین چې موجود دي، د اصولو چې بین المللي اصول چې موجود دي، باید ته درناوی وکړي او افغان مهاجرین په هیڅ صورت باندې باید سیاسي بهره برداري کې نه ونشي. خپل
پوښتنه چې ولرم هغه دا ده چې خپل د طالبانو ځینې مشران حتی قمندانان اوس په پاکستان کې تجارتونه لري، کاروبار لري، آیا په هغوی باندې به هم دغه قوانین پلی کیږي او کنه؟
نو زیله من نیم چې اول دغه قانون دی په مری پلی شي، اول دې کورنۍ وباسي، اول دې پیسې ټول یا فریز کی یا برته ورته ورکړي چې افغانستان ته راوړي، یا بل دغه د غریب مهاجرو نه خپل چا واخلي.
دا هم څو لنډ نړیوال خبرونه. په داسې حال کې چې د اسپانیا سوسیالیست مشر پیدرو سانچز د جمعې په ورځ د یو بل پړاو لپاره د هغه هیواد د لومړي وزیر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړل، ښي اړخو ویلي هغوی به د کاتالان بیلتون غوښتونکو ته د عفوی د ورکولو له امله د هغه د تصمیم په وړاندې مظاهرو ته دوام ورکړي. د ښاغلي سانچز ګوند که څه هم د جولای په عمومي بې پایلو ټاکنو کې دویم مقام واخیست، خو د هغه ګوند له څو نورو وړو ګوندونو سره چې د کاتالان بیلتون غوښتونکي ګوند هم پکې شامل و ائتلاف وکړ. نوموړي د دغو بیلتون غوښتونکو ګوندونو د ملاتړ له امله ژمنه وکړه او کسانو ته به عفو وکړي چې د کاتالان د بیلتون غوښتنې له امله له قانوني اقداماتو سره مخ دي. د هند په شمال کې هغه څلوېښت کارګر چې و ورځې وړاندې د سړک د یو تونل د راغورځېدو له امله بند پاتې دي تر اوسه هم نه دي ژغورل شوي. ژغورونکي اوس یو نوي ماشین ته په تمه دي چې وکولی شي یاد کسان راوباسي. چارواکي وایي د جمعې په ورځ د کیندنې کارونه وروسته له غله ځنډ سره مخ شول چې ماشینونه د لویو ډبرو یا کاڼو د ماتولو پر مهال له کاره ولوېدل. په داسې حال کې چې د ژغورنې عملیات له ځنډ سره مخ شوي، په تونل کې د بندو کسانو خپلوان او عزیزان ناهیلي او فوغوسه شبیدی. د امریکا ولسمشر د پنجشنبه په ورځ د امریکا د اقتصاد پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. نوموړي د آسیا او آرام سمندر 19 هیوادونه د امریکا سره ملګرتیا کولو ته په داسې حال کې وهڅول چې د چین ولسمشر هم د آسیایي مشرانو او د مخکښو شرکتونو د رئیسانو سره په ناسته کې ورته هڅه کوله، خو سوداګر پوښتنه کوي چې ولې د دواړو هیوادونو سره سوداګري ونه شي.
د چین او امریکا په اقتصادي محور کې د آسیا آرام سمندر د لسمه سرمشیزه یو داسې فرصت دی چې د چین او امریکا د مشرانو لخوا د مشتریانو پیدا کولو د هڅو ننداره پکې کیدای شي. د پنجشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر هم دا کار وکړ. نوموړي د شرکتونو د رئیسانو سره په خبرو کې د امریکا د تیز اقتصادي ودې ستاینه وکړه.
پلاسیزو د سیمې سره د امریکا ژمنتیا داسې یو پلیټ فارم وو چې په سیمه کې وده او د خلکو ژوند ته تغیر ورکوونکې وده رامنځته کړه. یقینا ازادي سوداګرۍ په میلیونونو خلک له بېوزلۍ خلاص کړل. نن دا اړیکه دوه اړخیزه ده. د امریکا متحده ایالاتونه د سیمې لپاره حیاتي ارزښت لري. سیمه هم د بل هر وخت په پرتله د امریکا لپاره حیاتي ارزښت لري.
د چین ولسمشر شي جین پینګ د هر پلاوی سره د خپلې لیدنې پر مهال دوی ته چین د یو لوی سوداګری شرکت په توګه ورپزړه کړ. نوموړي دوی ته ډاډ ورکړ چې چین د کوم جنگ کولو اراده نه لري. نوموړي سوداګرو ته د چین د زیاتېدونکو امنیت او د چین د پیاوړي کېدونکو پوځي ارادو په اړه هم یادونه وکړه او باور یې څرګند کړ.
چین د امریکا د ځاینیونې او یا ننګولو هیڅ اراده نه لري. برعکس، موږ خوشحاله یو چې امریکا د یو باوري، پرانیستي او پرمختللي هیواد په توګه وګورو. همدا ډول امریکا هم باید د چین پر وړاندې هڅې ونه کړي او د چین په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي.
سوداګریزه نړۍ د چین او امریکا لخوا دغه کمپاینونه ګوري او پوښتنه کوي ولې له دواړو سره سوداګري ونه شي.
د نړۍ پرمختللي اقتصادونه له یو بل څخه جدا کول امکان نه لري او نه هم عملي دي. دوی له خطر څخه ایستل چې موږ ورته متنوع کول وایو باید د لوبې بل نوم وي. که موږ د سیمو دننه او سیمو ترمنځ همکاري ته وده ورکړو، دا به موږ ته زیاته ګټه وکړي او زموږ ګټې به ډېرې تامین کړي.
د آسیا او آرام سمندر په سیمه کې سوداګر وایي چې دوی د نړۍ د دواړو ځواکمنو هیوادونو له رقابت څخه ګټه پورته کوي.
زه فکر کوم دا یقینا مثبت کار دی. مون په بیلابیلو سکتورونو کې پرمختګ ګورو. مالی زیاته د بیلابیلو لاملونو له امله داسې پام کیږي چې زموږ ورته هیڅ فکر نه و.
د امریکا ولسمشر د پنځم په ورځ څوارلسو هیوادونو یو داسې چوکاټ چې راکړه ورکړه بهتره کړي پرانیست. په دا سال کې چې نوموړي ومنله چې د آسیا آرام سمندر سیمه آیډیال نه ده او د سوداګرۍ په مهم سکتور کې پرمختګ لپاره خبرې ناکامه شوې دي. نوموړي امریکا د شخصي پانګونې لپاره د یو داسې هیواد په نوم یاد کړه چې له نورو هیوادونو په دې اړه مخکښ ده. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
او دا هم یو پزره پوری خبر. امریکایان هر کال د نومبر وروستۍ اونۍ د تانکس گیوینګ یا مننې ورځ لمانځي. دا ورځ د 1818 میلادي کال راهیسې کله چې د برېټانیې نه کډوال راغلل د کرنیزو محصولاتو دا میله یې دود کړه او د ځایي خلکو سره یې خپل خواړه شریک کړل لمانځل کېږي. خو د مننې دا کیسه په حقیقت کې څومره رښتیا ده؟ د امریکا غ خبريالي دورا مکوار په ماساچوسټس ایالت کې د پلیمت ښار ته ورغلی چې د شکرانې ورځ په کې لومړی ځل ولمنځل شو او په دې راپور کې هڅه کړې چې رښتیا او جوړې شوې افسانې سره جلا کړي.
دا په ماساچوسټس ایالت کې د پلیمت ښار دی، هغه ځای چې د مننې ورځ په کې دا اول ځل د پاره ولمنځل شو. له دغه ځای څو میله لري د ژوندۍ تاریخ موزیم دی، هغه ځای چې د مسافرو د ژوند کولو ډول او د مننې دودونه پکې د سیلانیانو لپاره اجرا کیږي.
زه باید هغو خلکو ته ډیر پخلی چمتو کوم چې دلته فیلمرغان، هیلۍ او قازان راوړي دي.
د وامپناک په نوم باندې بومي قبیلې چې د برېټانوي کډوالو سره یې د مننې مراسم په ګډه ترسره کړي وو استازولي هم شته دی. د ملیسا کاستا په نوم د وامپناک قبیلې وغړي د دې نندارتون د څار مسؤلیت لري.
د وامپنا قبیلی خلک لا هم دلته شته. زه غواړم وخایم چې دا خلک نه یوازې پخوانی اصلي اوسیدونکي وو، بلکې نن سبا هم خپل اثر لري.
ریچارډ پیکرینګ د موزیم د تاریخ مشر څېړونکی دی. هغه وایي د مننې لومړنۍ ورځ په متقابل درناوی لمانځل شوې ده.
Ultimately what happens
بلخره د شپارس یو شکل په منی کې په پلیمټ کې د لوړی کچي ډیپلوماسي شوه ده.
خو دا چې دواړو اړخونو په څه ډول خپل خواړه شریک کړي دي دا خبره لا هم مچول ده. قبایلی اوسیدونکو او فرهنګي فعال پاولا پیټرز وی مسافرو ډزې کړې وي او د وامپنا قبیله د پلاتونو د پاره راغلې و.
At some point they decide
یو ځل تصمیم نیولې او چې زه خیر دې د دومره جدي غوښ نه دي. دوی به کېدل شیخ خپل کرکلی ته خوشحالي کوي، خو په هغه سو شول نن سبا موږ ټول دلته راټولیو او ټول خپل خواړه شریکو.
جوار، لوبیا او کدو چې دلته د جوارو پولی او باغ نغری کې د نیو انګلند جوش شوی کدو امشته. تاریخ پوهان او نور په دې درې ورځو کې د خوراک پاړه ډیر لار خو ده نظرونه لري.
د وامپنا قبیلې به مرغان رانیول چې ممکن فلم مرغ مو یانو او یو سبې کرامبری راغون کړل چې د همدې موسم یوازینی میوه و.
مسافر اصلن امریکا ته د مذهبي ازادۍ په لټه راغلی، خو پیټرس وای ټول دانیت نه درلود.
هغه د مذهبي ازادۍ لپاره ډیره قرباني ورکړه، خو هغه د دې ځای بومي خلکو ته هغه صبر نکړل چې پیل ور سره وکړي.
د ډیرو نورو امریکایانو په څیر پیټرز او کاستا په پام کې لري چې د تانکس گیوینګ یا مننې ورځ د خپل فامیل سره تیر کړي، خو دوی به د خپل والدینو د قربانیو یادونه هم کوي.
او دا هم یو ورزشي خبر. سبا یک شنبه د نومبر په 19مه د کرکټ د نړیوال جام په فائنل یا پیلوب کې کوربه هیواد هند د استرالیا سره مخ کیږي. دا سیالي د هند د احمد آباد په نریندرا مودی کرکټ میدان کې ترسره کیږي چې د کرکټ تر ټولو ستر لوبغالی دی. هند تر اوسه 2 ځله او استرالیا 15 ځله د کرکټ نړیوال 500 ورځې جام ګټلی دی. لا همدې سره زموږ پښتو خبرې ټولګه پاتر سیږي. ما په څو شیبو کې دری خبرونه پیلیدون کې دا او نجيبه جان خلیل به تاسو سره په دری پروګرام کې وي. نجيبه جان، ستاسو د پروګرام مهم مطالب څه دي؟
سلام به شما بیننده محترم. تشکر. البته اظهارات عضو کانگرس امریکا در رابطه با اخراج مهاجرین افغان از پاکستان و همچنان موضوع خبر تازه در مورد کرکت و همچنان ختم نشست اپک و اظهارات رئیس جمهور بایدن از موضوعات عمده برنامه این ساعت است.